امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرون لندز جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د اسلامي دولت ډلې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان لوی درستیز شیر محمد کریمی نوای پاکستان او افغانستان باید د تروریزم د مخنیوي لپاره هڅې نور زیاتې کړي او عراقي قواوو پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد د تیلو د تصفیه لوی فابریکې زیاتره برخې د اسلامي دولت له ډلې نه بېرته نیولې دي. السلام علیکم، روغ جوړه خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی دا رپورټ درواورو چې وای جمهور رئیس اشرف غنی د بدخشان ولایت ته ورغلی و. بیا به دا رپورټ راواخلو چې وای په جلال آباد کې په ځانمرګ برید کې په لسګونو کسان ووژل شولو او په لسګونو نور ټپیان شولو. په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خو دا د اوس په خبرونه له طاهر اڅکزي صاحب نه واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د اسلامي دولت ډلې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې مسؤلیت چې درویش درودیش کاسه پکې وژل شوی دی په غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي تر سلو زیات خلک په دغه حمله کې زخمي شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی دا حمله یو وحشیانه عمل بللی دی. طالبانو مخکې دا ویلي وو چې دا حمله دوی نه ده کړې. دا حمله د هغه بانک مخې ته سوې ده چې حکومتي مامورین د خپلو معاشونو د اخیستو دپاره ورغلي وو. دا جلال آباد یوه اوسیدونکي ویل دي چې ما خپله تنخواه واخیسته، زه په قطار کې نه وم. یو سړی په موټر سایکل راغی، فکر کوم دریشي اغوستې وه، قطار ته ننووت او بمونه وچول. همداشان د افغانستان د پوځ یو صاحب منصب چې دا پیښه یې لیدلې ده ویلي دي چې ما د دوو چاودنو ژغونه واورېدل، نه پوهېږم چې وروسته نور څه پېښ شول. د دغه ښار اوسیدونکي نجیب الله ویلي دي چې دی د کابل څخه تازه جلال آباد ته رسېدلی وو او د موټر څخه کښته کېده چې چاودنه وسوه او ورپسې بیا بله چاودنه وسوه. هغه وویل کله چې دغه ځای ته ورغی مړي او زخمیان یې ولیدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د حمله غندلې ده. یوناما په دې حقله په یوه بیانیه کې ویل دي چې په داسې ځایونو کې چې ډېر خلک پکې راغونډیږي د ځانمرګو حملې جنګي جنایت دی. بیانیه وایي چې د دې حملې د مسؤلینو سره باید حساب کتاب وسی. د افغانستان لوی درسي شیر محمد کریمی ویلي دي چې پاکستان او افغانستان باید د تروریزم مخنیوي لپاره هڅې نورې هم پسې زیاتې کړي. په جلال آباد کې د ځانمرګ حملې څخه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی درستیز کریمی د پاکستان د لوی درستیز راحل شریف سره وکتل. د پاکستان د نظامی قواو د مطبوعاتي څانګې د رپورټ له مخې دغه لوړپوړو نظامی مامورینو د ګډې پولې په دواړو خواو کې د امنیت او د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. دا لومړی ځل و چې د پاکستان نظامی اکاډمي د افغانستان لوی درستیز ته بلنه ورکړه چې د ایبټ آباد په ښار کې دغې اکاډمۍ ته ورسي. جنرال کریمی وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان د دواړو دشمن دی. دغه دشمن سرحدونه یا مذهبي او اخلاقي پرنسپونه او معیارونه نه پیژني. جنرال کریمی همدغه راز د تروریزم په ضد مبارزه کې د عام ولس د ملاتړ د زیاتېدو په اهمیت باندې هم تاکید وکړ. عراقي قواو پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد د تیلو د تصفیه د لوی فابریکې زیاتره برخې د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو نتاق چې د اسلامي دولت له ډلې په مقابل کې جنګیږي ویلي دي چې عسکرو په محلي وخت د ورځې په منځ کې د بیجي د تیلو د تصفیه ټوله فابریکه بیرته نیولې ده، مګر د صلاح الدین د ولایت چارواکو چې دغه فابریکه پکې واقع ده ویلي دي چې جګړه په ځینو ځایونو کې روانه ده. یاغیانو یو اونۍ مخکې په ویجی کې چې د بغداد څخه 250 کیلومتر لیرې دی په دغه فابریکه باندې څو ورځې حمله وکړي او د هغو څو تاسیسات ونیول چې د ذخیرې ټانکونه تخنیکی مؤسسه او د ویشلو مرکز هم پکې شامل و. د بیجی په فابریکا کې د جون د میاشتې مخکې په ورځ کې 115,000 بیرل تیل تصفیه کېدل چې په هغه وخت کې د اسلامي ډلې مبارزینو هغه ونیوله، مګر حکومتي قواوو هغه د نومبر په میاشت کې د دغو مبارزینو څخه بیرته ونیوله. عراقي عسکرو او شیعه ملیشو د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو ته په دې میاشت کې سخت ګزارونه ورکړل او هغوی یې د تکریت د ښار څخه پسې واخیستل. د تشدد په یوه بله پیښه کې پولیسو ویل دي چې پرون د شنبې په ورځ د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د بغداد په مرکز کې درې کسه وژل شوي او لس تنه زخمي شوي دي، او یو بل بم چې په یو کوچني بس موټر پورې تړل شوی و د نوي بغداد په جنوب ختیځه سیمه کې چول شوی، درې کسه یې وژلي او اووه تنه یې زخمي کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. په زرګونو خلکو پرون د شنبې په ورځ په ټول جرمني کې د اروپا او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د آزاد تجارت د یوې پلان سوي موافقې له کبله مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د اقداماتو د نړیوالې ورځې په عنوان په داسې حال کې رابلل شوي وې چې د دې راتلونکې دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو د هیوادونو د تجارت او پانګې اچونې د انډیوالۍ په نامه د خبرو بل پړاو پیل کیږي. د دې موافقې مخالفینو د اندېښنه ښوولې ده چې هغه به د خوراکي موادو صحي معیارونه راټیټ کړي او همداراز به نورې حفظ الصحوي ستونزې هم راپیدا کړي. په جرمني کې هغه د امریکا ضد احساسات هم منعکسوي. د دې احساساتو یوه برخه د امریکا لخوا د جاسوسي یو لړ کارونه و چې پکې د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د موبایل تلیفون پټه څارنه هم پکې شامله وه. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل چې دا موافقه به د امریکا او اروپایي اتحاد اقتصادونو د ودې سره مرسته وکړي، په سلګونو زره کارونه به پیدا کړي، صادرات به زیات کړي او په تجارت او پانګې اچونې کې به خنډونه کم کړي. داسې ښکاري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په اړه په خپل نظر کې نرمښت راوستلی او ویل دي چې روسیه دې ته ضرورت لري چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په عامې اجنډا باندې کار وکړي. ښاغلی پوتین پرون د شنبې په ورځ د روسیې د تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په څو نړیوالو مسئلو باندې د نه موافقې درلودلو سره سره دغه دواړه هیوادونه زیاتې ګټې هم لري. جمهور رئیس پوتین وویل چې د امریکا او روسیې په اجنډا کې یوه عامه موضوع دا ده چې د نړۍ اقتصاد باید زیات دیموکراتیک او پرتله سوی وي، چې نړیوال نظم دیموکراتیک سي. د روسیې د جمهور رئیس په نظر د روسیې او امریکا ترمنځ ځینې نورې متقابلې ګټې د ډله ایزې تباهۍ د وسلو نه خپرېدل او د تنظیم سوو جنایاتو، تروریزم او خواري او نسمنۍ سره مبارزه کول دي. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د مخ په زیاتېدونکو مهاجرو په اړه چې په افریقا کې د حالاتو د سختېدو له کبله د خپلو ملکونو څخه تښتي د زیاتې نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. پاپ پرون د شنبې په ورځ د ایټالیا د جمهور رئیس سرګیو ماتاریلا سره د کتلو څخه وروسته وویل چې دا څرګنده ده چې د مهاجرینو مسأله ډېرې زیاتې بین المللي مداخلې ته ضرورت لري. هغه وویل دغه راز د ایتالیا څخه له دې کبله مننه وکړه چې د هغو مهاجرینو هرکلی کوي چې خپل ژوند په خطر کې اچوي او غواړي د مدیترانې د سمندرګي څخه اروپا ته ځانونه ورسوي. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي په جنوبي افریقا کې د مهاجرینو په ضد وروستۍ شخړې او جګړې چې شپږ کسه پکې وژل شوي غندلې دي. ښاغلی موګابي د زیمبابوې په پایتخت حراره کې په یوه بیانیه کې د هغو حملو په حق حیرانتیا او بېزاري څرګنده کړې چې د جنوبي افریقا د ډربن په ساحلي ښار کې وسوې. هغه دا وینا د زیمبابوې د خپلواکۍ د 15 کالیزې د لمانځنې په وخت کې وکړه. او پرون د شنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د مځکې د ورځې په نامه ټوله ورځ کنسرټونه ورکړل او ډله ډله خلک ورته راغلي وو. دا مظاهره د نړۍ د خواري او مسکنۍ د لمنځه وړلو د پروژې سره په ګډ ابتکار رابلل شوې وه. تنظیمونکو دا مظاهره د دې دپاره رابللې وه چې په ټوله نړۍ کې د خلکو د نیستۍ او د چاپېریال د بدلون په اړه ستونزو ته پام راواړوي. د مځکې د ورځې د شبکې رئیس کاتلین راجرز وویل چې دا کلوی لوی مهاجرتونه وی چې موږ یې توقع لرو، که د خاورې کموالی وي یا د سمندرونو نشتوالی، د موجوداتو له منځه تلل او د ځنګلونو وهل وي، دا ټول خواري او نیستي را پیدا کوي او په عین حال کې چاپیریال هم بدلوي. هغې وویل چې د خواري او نیستي له منځه وړل د چاپیریال د بدلون د مسئلې حل کول هم دي. د مځکې ورځ د اپریل په 22مه د چهارشنبې په ورځ رسمن لمانځل کیږي. سږکال د دې ورځې د لمانځلو 15مه کالیزه ده. دا او خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونو نو وروسته به وس رپورټونو تراشو. جمهور رئیس اشرف غنی د بدخشان ولایت ته د ورتګ په وخت نو ویل چې طالبان باید خپل دریز ان معلوم کړي. زمون خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې لکندوز نه دا رپورټ را لګل.
رئیس اشرف غنی وروسته له هغې بدخشان ته سفر وکړ چې اته ورځې وړاندې د جرم په ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسلوالو د ملي اردو پر پوستو په برید کې 13 تن افغان سرتیري وجلی وو. جمهور رئیس د بدخشان ناامنیو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې د بدخشان ناامنی څلور علتونه لري. هغه زیاته کړه
بدامنی در بدخشان چهار عامل داره. بنابراین یک عامل بدامنیتی اقتصاد جرمی. ثروت بدخشان بدبختانه سوء استفاده میشه از پیشش که موجب بدامنی شه.
د بدخشان د ناامنی یو علت د دغې سیمې ثروت او اقتصاد ده چې ناوړه ګټه ترې اخیستل کیږي. دویم علت غیر قانوني وسلوال دي چې تهدید کوي او سرونه غوڅوي، چې د یو بل په وژنو سره د ټولنې بنسټ کمزوري کوي او نور له دغه حالت استفاده کوي. دریم علت یې شورشیان یا یاغیان دي. او څلورم علت یې چې تر ټولو مهم دی تروریستان دي. جمهور رئیس دا هم وویل چې دوی غواړي له دغې سیمې سره جنوبي او منځنۍ آسیا ونښلوي او تروریستان غواړي له دغې سیمې څخه د تروریزم نړیوال مرکز جوړ کړي. هغه د بدخشان وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې تروریستان غواړي حکومت کمزوری وښیي او زیاته کړه چې د دوی دغه اخیرانۍ سرغوڅونې د دولت د سقوط سبب نشي کېدی. جمهور رئیس خلکو ته په اشاره سره وویل چې افغانان دومره کمزوري نه دي چې څوک یې اولادونه ووژني نو دوی به سرونه ټیټ کړي. جمهور رئیس اشرف غنی زیاته کړه چې مخالفین د هیواد په نورو سیمو کې ځپل شوي، اوس غواړي چې له دې لارې دولت تر فشار لاندې راولي. جمهور رئیس د ننګرهار ننني ځانمرګي برید ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې د ننګرهار پیښه داعش پر غاړه واخیسته او په دغو دو پیښو کې خارجي تروریستان مسؤلیت لري.
از او خاطر مسر علمای کرام سر تمام ملت افغانستان صدا میکنم که در یک صفحه واحد ملی استاد شوید.
د بدخشان او ننګرهار په پیښو کې نړیوال تروریستان مسؤل دي. نو زه د افغانستان پر ملت او علماو غږ کوم چې په یو ملي صف کې ودرېږي او راځي چې یو ملي جهاد شروع کړو. له هغې پرته دا خلک زموږ تباه کول غواړي. جمهور رئیس دا هم وویل هغه څوک چې افغانان دي او له موږ سره سیاسي اختلاف لري د افغانانو په صف کې دي ودرېږي. هغه پر طالبانو غږ وکړ او زیاته یې کړه
سر تمام طالبانو ما صدا میکنم که امروز روز انتخابتان آمده. اگر افغان هستین و باور به اسلام دارین بیاین در صفحه واحد دولتتان استاد.
پر ټولو طالبانو غږ کوم چې نن مو د انتخاب ورځ ده. که افغانان یې او په اسلام باور لري نو راشئ د خپل دولت سره مو په صف کې ودرېږئ، او که د خارجیانو د نفوذ لامل یاست ورسره ودرېږئ. موږ له علماو فتوا اخلو. دغه ملت بیا پوهیږي چې د ملت له خاینینو سره څه ډول رفتار وکړي. جمهور رئیس د خپل سفر پر وخت د بدخشان خلکو ته تسلیت وایي او د خپل حکومت د زینو لاسته راوړنو یادونه وکړه. هغه وویل چې د ده حکومت به درته ثابته کړي وي چې ستاسو جمهور رئیس کومه شخصي غوښتنه نه لري. غواړي خپل ځایناستي ته یو داسې هیواد په میراث پرېږدي چې با ثباته، آزاد او با امنه وي. جمهور رئیس دا هم وویل چې د بدخشان اداره ګټوره اداره نه وه او زیاته یې کړه چې ګټوره اداره دې ته نه وایي چې څلور کسه هر څه انحصار کړي او وایي چې د یوې لویې ډلې استازیتوب کوي. هغه زیاته کړه چې په دغه ډله کې مدني ټولنې، ځوانان، ښځې او علما شامل دي. راځئ چې ټولو بدخشانیانو ته په حکومت کې برخه ورکړو. جمهور رئیس اشرف غنی خلکو ته ډاډ ورکړ چې د بدخشان د پیښې د څېړلو په اړه یې مامورین ګمارلي دي او هغه نظامي چارواکي به وستایي چې په دغه پیخه کې زړورتیا خودلی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
آزاد د آزاد رادیو پیغام چې تاسو واورید اوس برا شو دی بل رپورټ. په جلال آباد کې ځانمرګ برید کې پلسګونو کسان وژل شول او د سلو نه زیات ټپیان شول. د څو ساعتونو وروسته د افغانستان د پوځ لوی درستیز په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره په خپل وینا کې د دواړو هیوادونو دا غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د خپل هڅې دوه برابره کړي. آیاز ګل له اسلام آباد نه دا رپورټ راستولی دی چې خلیل خان به خلاصه در واوروي.
د افغانستان لوی درستیز شرامت کریمی وایي چې پاکستان او افغانستان باید د تروریزم د ختمولو لپاره هڅې نورې زیاتې کړي. په جلال آباد کې د ځانمرګ برید د حملې نه څو ساعتونو وروسته د افغانستان لوی درستیز شرامت کریمی د پاکستان لوی درستیز رایل شریف سره وکتل. د پاکستان د نظامی قواو د مطبوعاتي څانګې د رپورټ لکراره د غوالي رتبه نظامی مامورینو د ګډي پولي په دواړو غاړو کې د امنیت او د ترګري پر ضد د مبارزې لپاره په هڅو وژغیدل. د لومړی ځل وو چې د پاکستان نظامی اکیډمۍ د افغانستان لوی درستیز ته بلنه ورکړه چې د ایبډ آباد شهر دغه اکیډمۍ ته ورسي. ښاغلی شرومت کریمی په پاکستان کې د نظامی مشرانو سره د غونډو نه علاوه د ایبډ آباد په شهر کې د نظامی اکیډمۍ د عسکرو د فراغت په مراسمو کې د خاص میلمه په صفت برخه واخیسته. جنرال کریمی په دې مناسبت وینا وکړه او ویل چې ترورزم د افغانستان او پاکستان دواړو دشمن دی. دغه دشمن سرحدونه یا مذهبي او اخلاقي اصول او معیارونه نه پیژني. جنرال کریمی هم دغه د ترورزم پر ضد مبارزه کې د عام ولس ملاتړ د زیاتولو په اهمیت تاکید وکړ چې د پولي په دواړو خواو کې د ترورزم هڅې ګټه وکړي. جنرال کریمی ترورزم د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ دشمن وبله او ویل ترورزم سرحدونه، مذهبونه او اخلاقي اصول نه مني.
Their naked nefarious design is to undermine states and grab power through terror and fear. Countering and ultimately defeating this menace and
the dudulutsu aw badi rado mukhadada che dawlatuna kamzor akri aw the terrorism aw the wiri da kharawulo da lari waqt la sakri de parz jang aw bir akhira de khatar ta pashto ga mata warkunu da bara pakarda چی رښتنی د نږدې او نتیجه ورکونکو همکاري د دولتونو ترمنځ وي او په خاصه بیا د نږدې ګاونډیانو ترمنځ د همکاري د برابرۍ پر بنسټ چې د یو بل په چارو کې لاس وهنه نه وي او د یو بل درناوی وکړي وي او د دغه خپلواکۍ وادونو ترمنځ باید ګټي سره ګډي وي. افغان جنرال د تروریزم پر ضد په موثره توګه په هڅو کې د پولي په دواړو غاړو کې د خلکو د عامه ملاتړ په زیاتولو هم ټینګار وکړ.
Another key element of winning this battle against non-state actors the terrorists and the extremists who kill and maim our innocent
the غیر دولتي عناصر پر ضد جنگ د ګټو د پاره یو بل اړین عنصر دادی چې هغه ترورستان او سختريزي چې موږ بې ګناه ملکی کسان وژني او د هیوادونو د پرمختګ او نیک مرغۍ لار تړي باید موږ د خپل خلکو دوامدار ملاتړ وکړو او تر شای
ودرېږي to their respective publics that their cooperation is working and is fruitful.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خزاړي کې چې په دې ورستیو کې سمون پکښ راغلی چې لدې مخ کې للسی زورایسي بے باوري او شکونه پکښ موجود ول. جنرال کریمی ول چې پاکستان او افغانستان باید د غیر دولتي ناسورو چې د بے ګناه انسانانو په وجولو کې شکیل دي هغه ته د ماتو ورکولو د تاریخي موقع باید د لاس ورن کړی.
Our region has suffered from nearly 4 decades of war and conflict but I believe that peace in this region and most importantly
د څلورو لسیزو راځي جاري جنگونو زپلی دا خو زه په دې باور لرم چې زموږ په سمې کې سوله او په خاص از موږ د ټولو د پاره دلته په افغانستان او پاکستان کې راغونډه ده او ممکن ده چې راوستل شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ماته ډیره زیاته هله راکوي او موږ ټول د پکار ده چې خپل رښتونی هڅې دوچند کړو. پاکستان او افغانستان لکه نو راځي یو بل په دې تورنول چې وسلوالو ته زاینو ورکړي چې د یو بل په هیوادونو حمله وکړي. افغان چارواکي په دې باور دي چې طالبان د پاکستان سره د سیمې استعمالوي چې په افغانستان کې خپل بریدونه ترتیب کړي. خو بیا د پاکستان او افغانستان د لوړې کچې سیاسي، پوځي او اقتصادي استازو د دواړو هیوادونو ترمنځ سفرونه وکړل چې په ټولو برخو کې اړیکې ژورې کړي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه لیکلي بیان کې د جلال آباد برید سخت غندري دي. هغه وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په خپل خاورو کې د تروریستانو شبکې ماتې کړي او هدف یې ګرځولي او په دې به خوشاله سي چې افغانستان ته هم د تروریزم پر ضد په جنگ کې هر ډول مرسته چې کېدای شي ورسره وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
څو لنډ او مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګ حملې مسؤلیت چې درو دېش کسه پکې وژل شوی دي په غاړه اخیستی دي. چارواکي وایي چې تر سلو زیات خلک په دې حمله کې زخمي شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی دا حمله یو وحشیانه عمل بللی دي. عراقي قواو پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد د تیلو د تصفیه د لوی فابریکې زیاتره برخې د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. په زرګونو خلکو پرون د شنبې په ورځ په ټول جرمني کې د اروپا او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د آزاد تجارت د یوې پلان سوي موافقې له کبله مظاهرې وکړې. او دا ښکاري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په اړه په خپل نظر کې نرمښت راوستلی او ویلي دي چې روسیه دې ته ضرورت لري چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په عامې اجنډا باندې کار وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مرونه اوریدونکو اوس به دا راپورټ راوخلو. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د 14 نوماند وزیرانو ته چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسمشر لخوا دغې جرګې ته معرفي شوي وو د باور رای ورکړې. زموږ خبریال ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ رالیږلې.
د افغانستان ولسی جرګې د شنبې په ورځ 14 نوماند وزیرانو ته چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسمشر لخوا دغې جرګې ته معرفي شوي وو د باور رای ورکړې او هغوی یې تایید کړل. په تیرو دوه اونیو کې نوماند وزیرانو ولسی جرګې ته د خپلو برنامو په اړه معلومات ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته نوماند عبدالباری جهانی وروستی نوماند وزیر وو چې نن یې خپلې برنامې وکیلانو ته وړاندې کړې او وروسته سمدستي نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر پیل شو. د رای ورکولو بهیر په داسې حال کې پیل شو چې 209 وکیلان پولیسی جرګه کې حاضر وو او وطن نور غیر حاضر وو چې د هر نوماند لپاره د 130 رایو ترلاسه کول اړین وو سو ټاکلي وزارت ته بریالي شي. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل:
محترم
وکیلانو، د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د 14 معرفي شو نوماندو وزیرانو لډلې نن د اجنډا لمخې ټول د ولسی جرګې د تایید وړ وپیژندل شول. نو د حکومت کابینه د ملي دفاع وزارت پرته بشپړه شوه. د ملي دفاع وزارت په استثنا د کابینې د بشپړېدلو په مناسبت ولسمشر او ټول افغان ولس ته مبارکي وایو او له خدای څخه ټولو ته د لا زیات توفیق غوښتون کیو. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې دغه پریکړه ستایلې ده او له وکیلانو څخه یې مننه کړې چې د ملي یووالي د حکومت 14 نوماندو وزیرانو ته یې د باور رایې ورکړې. اکثره وکیلانو په نننۍ غونډه کې په علني ډول خپلې رایې وکارولې. په وکیلانو کې داسې نظر موجود و چې د کابینې نشتون د افغانستان ثبات ګډوډ کړی او ټولې چارې په ټپه ودرولې دي، نو ځکه هڅه کوي چې ټولو نوماندو وزیرانو ته د باور رایې ورکړي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی امریکا غږ ته وویل: افغانستان کې د روان کړکېچن حالت څخه د وتلو په موخه وکیلانو پریکړه وکړه چې ټولو نوماندو وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
د بیکاری کچه په دفترونو کې او په مخصوصو وزارتخانو کې به سرنوشتې موضوع عدم مسؤلیت د چارواکو د دې سبب وګرځېد چې موږ بل اخر نن په دې اتخاذ او باور سلسله نظر له سیاسي لیدلوري نه سلسله نظر لري چې څوک کوم ډلې ټپلې پورې د کوم ولایت نه په کوم ژبه او په کوم مذهب باندې دی په یو خلاف په یو غږ باندې ودرېدو چې وزیران ته اعتماد
رای ورکړي. لشپګو میاشتو وروسته د ملي یووالي حکومت کابینه په داسې حال کې د بشپړېدو په درشل کې ده چې لا هم د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته د ملي دفاع وزارت نوماند وزیر معرفي شوی نه دی. نږدې درې میاشتې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته 15 نوماند وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست ته نوماند استولي وو چې له هغې ډلې 8 نوماند وزیران او د ملي امنیت ریاست ته نوماند په دې بریالي شول چې د باور رایه ترلاسه کړي او پاتې نور د ولسی جرګې لخوا رد شول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس باراک اوباما په 2009 کال کې د امریکایي هیوادونو په لومړۍ عالي غونډه کې په لاتین امریکا کې د تماس نیولو د نوي فصل انواده وکړه. دا په برابرۍ انډیوالۍ باندې ولاړ دی چې د ګډو ستونزو غم وخوري. امریکا دغه ژمنه په امریکایي هیوادونو کې د زیات دوامدار توماس لارې تعقیبوي چې دا زمونږ د لویدیځې نیمې کورې په ټولو ادباو اغیزه کوي. جمهور رئیس اوباما د یو میلیارد ډالرو وعده وکړه چې د مرکزی امریکا د خلکو سره مرسته وکړي چې حکومتداری او امنیت په خوالی باندې ولګوي او اقتصادي فرصتونه ورته نه برابر کړي. امریکا په درسته سیمه کې د هیوادونو سره انډیوالي هم کوي چې پاکې د تاوان وړ او باوري انرژي ته پرمختګ ورکړي. په امریکایي هیوادونو کې د سل زرو په نامه قوي ابتکار کار ورکوي چې سیمې ته سل زره زده کوونکي په کلتوري تبادله کې ورځي او د 2020 کال پورې له سیمې نه امریکا ته سل زره زده کوونکي د کلتوري تبادلې له لارې راځي. دغه تماس ټولو امریکایي هیوادونو ته غزول شوی دی. جمهور رئیس اوباما د امریکایي هیوادونو د 2015 کال په عالي غونډه کې د تبصرې په ترڅ کې وویل چې امریکا راتلونکي او پالیسیو ته سترګې په لار ده چې د کیوبا د خلکو ژوند ښه شي او په لویدیځه نیمه کوره کې د همکارۍ ګټو ته پرمختګ ورکړی شي. په عین وخت کې امریکا به د کیوبا د خلکو د جهانی بشري حقوقو په وکالت خبرو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس اوباما وویل د امریکا او امریکایي هیوادونو ترمنځ روابط د پخوا د بل هر وخت په شان ښه دي، مګر د نور پرمختګ لپاره پکې زیاشته. لومړی دا مهمه ده چې د امریکایي هیوادونو ترمنځ دیموکراتیک منشور ملاتړ وشي او د دې ډاډ ورکړه شي چې په بشپړ توګه عملي شي چې وای د امریکایي هیوادونو ولسونه د دیموکراسۍ حق لري. جمهور رئیس اوباما وویل زه په دې عقیده یم چې زموږ هیوادونه په ګډه د دې مسؤلیت لري چې د جهانی ازادۍ او زموږ د ټولو ادباو د حقوقو ملاتړ وکړي. دوهم د لویدیځې نیمې کورې هیوادونو ته په کار ده چې د اقتصادي ودې په تقویه کولو باندې ټینګار وکړي. د دې معنا دا ده چې مقررات سره برابر کړي او خ حکومتداری وهڅول شي چې دا بیا پانګه چونه را جلبوي او په بنیادی کارونو کې پانګه چول کیږي. دریم امریکایي هیوادونه باید په پاکه انرژي کې پانګه چونه وکړي چې له دې لارې بیا کارونه پیدا کیږي او د اقلیم بدلون سره ورباندې مبارزه کیږي. او په اخر کې امریکایي هیوادونه باید ټول سره یو موټی وي د خپلو ټولو ادباو لپاره د امنیت ډاډ ورکړي. دغه هیوادونه باید داسې سیستم غوره کړي چې د قانون د حاکمیت احترام پکې وشي، اداري فساد بالکل ورک کړي، بشري حقوق دي تقویه او احترام دي وشي او د مخدره موادو د قاچاق سره دي مبارزه وشي. جمهور رئیس اوباما وویل امریکا په دسته جمعی کار کولو کې علاقه لري چې په لویدیځه نیمه کوره کې ستونزې حل کړي. همدا علت دی چې امریکا به د متقابله ګټو په دوامداره انډیوالۍ باندې سرمایه ګذاري وکړي او د سیمه ییزه حکومت او مدني ټولنو احترام به وشي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
پراونه لومړی پراونه پاته ورسېدله. دا د بلنه درکو د ریخ پراونه ته څو شی بیرسته به خبره شي.